وخت د ماجګر 15 بجې سپی د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو په ورستي غړي کې د خپل کوربا عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. برتانی پر پاکستان او امریکا د اړیکو د شکولو ژغ کړی دی. امریکا د نیټو د رسد د لارې د خلاصولو په لټ کې خپل پلاوی بیرته رابلل دی. آیا اړیکې د نیټو د رسد د نه خلاصولو وجه خراب دي او که نورې وجه دي؟ یو څوړونکي نظر واوري. له قبایلي سیمو څخه د خلکو بې کورۍ هلته د پوځي عملیاتو اغېزمنتیا او د افغانستان او سیمې په اړه نور یو شمېر رپورټونه لرو، خو پای له خبرونو کوو. ویونکي انیسا اجمل.
د خبرونو سرټی کې د برتانیا د خارجه چارو وزیر ویلیام هیګ دا وخت پاکستان په دوره دی. د پیښور په بډابیره کې د یو ځانمرګي برید له وجې دوه تنه وجلی شوي او درې ژوبل شوي دي، او افغان پولیس وایي چې د عملیاتو پر مهال یې 500 شکمن وسلوال طالبان وژلي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د برتانیا د خارجه چارو وزیر ویلیام هیګ دا وخت د پاکستان په دوره دی. د خپل دورې پر مهال ویلیام هیګ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کړی دی، چې پکې د سیمې په صورتحال، دواړه خیز اړیکو او د تجارت په زیاتېدو خبرې کړې دي. د دې ملاقات وروسته په خارجه دفتر کې د خپل سیال هینا ربانی کر سره د یو ګډ خبري غونډې پر مهال ویلیام هیګ وویل:
As a friend of Pakistan, I want to urge a greater understanding of Pakistan.
د پاکستان د ملګری هیواد په توګه زه په دې خبره ټینګار کوم چې پاکستان سره زیات تفاهم او لکم چیلنجونو سره چې دا هیواد مخامخ دی، او یو حقیقت دا دی چې پاکستان د نورو هیوادونو په پرتله ترهګرۍ زیات ځپلې دي. یو خوشاله او مستحکم پاکستان نه یوازې د خپل ځان لپاره، بلکې د سیمې او د نورې نړۍ په ګټه دی.
په دغه موقع هینا ربانی کر وویل چې د پاکستان او برتانیا ترمنځ د اړیکو د زیاتولو لپاره په مختلفو شعبو کې کارونه روان دي. پېښور سره نږدې د باډبیرې په باسط خیل کې د یو ځانمرګي برید له وجې دوه تنه وجلي شوي او د یو ماشوم په ګډون درې تنه ژوبل دي. د ځایي پولیسو د وینا تر مخه د ځانمرګي برید نخه پوخانی ناظم او د امن لښکر مشر فهیم الرحمن وو. د دې پېښې په اړه د باډبیرې پولیس یو مشر وایي:
په دې زخمیانو کې دا دوه کسان سپیشل فورس پولیس دي، چې کوم چې دام شوي دي هغه سپیشل فورس پولیس دي، او دا د پهین ناظم ګاډي دا د ګاډو کنه به سره سره ګرځي دا کسان وو. بس د دې د ګاډي د خپل وجې نه راوتل او چې نه نه پاسه په دې پول باندې راغلی دا د کومه خو پېښ راغلی دی خو پېښ ځان د زول او د دې ګاډي والے دي.
د دې نه وړاندې هم په فهیم الرحمن داسې قسمه بریدونه شوي دي. د پاکستان د دفاع وزارت د خبر پاڼې تر مخه په پینډه کې د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ د سیاچین په موضوع د خبرو اترو دویم پړاو سرته ورسېدو. د دې مذاکرات وروسته یو اعلامیه هم جاری کړې شوه چې پکې د سیاچین په معاملې د خبرو اترو لړۍ جاری ساتلو او د دې مسلې د حل راوستلو په اړه خبرې شوې دي. افغان پولیس وایي چې د عملیاتو پر مهال 500 شکمن وسلوال طالبان وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا ګډ عملیات افغان ملي ځواکونو او ناټو کړي او 13 وسلوال په بغلان، لوګر، غزنی، کندهار او زابل ولایت کې وژلي دي. بلخوا د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د ځايي پولیسو سره په یو نښته کې شل وسلوال طالبان وژلي شوي دي. د سنگین ولسوال محمد شریف مشال ریډیو ته ویل چې دا نښته د ګل پروس په 8 بجې پیل شوې وه او اته ساته دوام یې لرو. د ولسوال په وینا په دین خطه کې افغان پوز او نړیوالو وسلوال او ناټو ځواکونو هم د پولیسو مرسته وکړه. طالبانو تر دې دمه د دین خطه او د مرګ ژوبلې پړه سندې ویلې. بلخوا افغان چارواکي وایي په وردګ ولایت کې د سړک غاړې یوې بمی چاودنې 15 عام وګړي وژلي دي. د دغه صوبې ویاند شاهد الله شاهد اف پی خبري اجانس ته ویلي دغه چاودنه په یو وړو کې بس شوې ده چې په وجلو شوو کې خزي او ماشومان شامل دي، او بس کې سپاره سلور کسان د پیخې ژوندۍ راوتلې. د پیخې پلا لا چا په غاړه نه ده اغستي. ملګرو ملتونو د شام ولسمشر بشار الاسد رژیم دغه حکومتونو په لیست کې اچولې چې په جګړو کې ماشومان برتی کوي، وجنې او شکنجه کوي. د ملګرو ملتونو دا نوی رپورټ وایي چې په شام کې نه کلن ماشومان د وجنې ځپل کېدو، بې د سوجې نیونو، په حراست کې ساتل، شکنجه کېدو او د جنسي تشدد ښکار دي. دا رپورټ د شام ماشومانو او پخواني عسکرو د مرکو په بنیاد جوړ دی چې د ملګرو ملتونو څارونکو ورسره کړی وي. رپورټ لیکي د جنگ په میدان کې د مخالفو پر ضد ماشومان د انساني ډال په توګه په ټینکونو کې کینول شوي دي. رپورټ دا هم وایي د ماشومانو په بدنو په بدنونو د شکنجا کېدو نښې دي چې دوی به د پلټنو پر وخت وهل، سترګې به یې ورله تړلې، په درنو تارونو به یې هم وهل، په سګرټ به یې سوځول او دا شان به ورله د بجلۍ جټکې ورکول کېدې. دې رپورټ د شام د حکومت په مخالفو ځواکونو دا نیوکې کړې چې دوی په جګړو کې ماشومان د اوبو راوړلو او طبي ضرورتونو لپاره کاروي. د روس په ښار ماسکو کې په زرګونو کسانو یو لاریون کړی او پولیس مشر ولادیمیر پوتین یې د خپلې څوکۍ نه د لرې کېدو او د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستو غږ کړی دی. د پولیسو د اندازې تر مخه په دې لاریون کې قریبا 10,000 کسانو ګډون کړی وو، خو د لاریون انتظام کوونکي وایي چې په دې کې د 10,000 زیات کسانو برخه اخیستې وه. تمه کېده چې ځینې مخالف سیاسي مشران به په دغه احتجاج کې ګډون ونه کړی شي، ځکه چې هغوی د تېرې میاشتې د هغه احتجاج په حواله سرکاري وکیل د پښتنو لپاره غوښتي وو چې پکې د پولیسو سره نښتې شوي وي. د ګل پرواز د دغه سیاسي مشرانو په کورونو پولیس چاپې هم وخلې دي چې د چارواکو د وینا تر مخه د پلټنې د شپږمې مې د پیښې د پلټنو یوه برخه ده. او وروستۍ خبر ده، یو سروې ښایي چې په شام کې د تشدد او یورپ کې ولسی ناکلارۍ باوجود نړۍ په 2011 کال کې زیاته پر امن وه. دا سروې ګلوبل پیس انډیکس نومې یوې ادارې جوړه کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه درته نسا اجمل وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. برطانیې پر پاکستان او امریکا د اړیکو د شکولو ژغ کړی دی. امریکا د نیټو د رسد د لارې د خلاصولو په لړ کې اسلام آباد ته تلل خپل کلاوي بیرته رابللی. آیا د نیټو لاره د خرابو اړیکو یوازینۍ وجه ده؟ یو کارپوه داسې فکر نه کوي.
افغانستان کی امریکہ اور نیٹو فورسز ان الٹا بسین نظامی اگے کے پاکستان سے رول لے انڈیا سے رول لے.
په جنوبی وزیرستان کې فوج د وسلوالو طالبان پر ضد د کامیابو عملیاتو داوه کړې وه، خو اوس هم هلته وسلوال خلکو ته ګواښ کوي. نو آیا دا عملیات په رښتیا هم کامیاب وو؟
څوپوره لادې تحصیل مکین تحصیل کنی ګورم که چې څوک استوګنه نشي کولی، نو دا به ته څه وایې چې دا به اپریشن کامیابی که ناکام به یې؟
نن د کارګرو ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې وضع څنګه ده؟
50 کروڑ ماشومان په ټوله دنیا کې د چایلډ لیبر سره مخامخ دي چې په هغه کې او یا لکه یعنی 1 میلیونه ماشومان په پاکستان کې دي.
د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونې د پایل رپورت. د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلیم هیګ پر پاکستان او امریکا ژغ کړی چې خپل منځي اړیکې د شیکړي. نوموړی د پاکستان په سفر وو او له یوسف رضا ګیلانی او د خارجه چارو له وزیر هینا ربانی کار سره ولیدل. د یو خبری کانفرنس ته هینا ربانی کار وویل چې پاکستان غواړي د سیمې څخه ترګری ختم کړي. د دوی د خبري کانفرنس په اړه باندې نور تفصيل له اسلام آباد د احمد الله پر رپورت کې اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر د برتانیې خارجه چارو وزیر ویلیم هیګ سره غړي خبري غونډه تخپل وینا کې ویل چې سیمه کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی او پاکستان غواړي چې سیمه نه د ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. هینا ربانی کر ویل چې برتانیې سره د پاکستان ډیر ښه تعلقات دي او د تعلقاتو ته نور ود ورکولو لپاره دوه ملکونو لخوا یو بل سره په مختلفو شوبو کې مرستې روانې دي.
دوه ملکونو ترمنځ به په 15 مختلفو شوبو کې مرستې جاری وی او دواړو ملکونو ترمنځ مضبوط معاشي روابط دي او اروپایي منډیانو ته پاکستان رسایي کې برتانیې ډیر مهم کردار ادا کړی دی. پاکستان برتانیې سره خپل تجارت نور هم سیوا کول غواړي او کال 2015 پورې به دواړو ملکونو تجارت حجم 2.5 بلیون پاوند ته ورسول شي.
د یوې پوښتنې په جواب کې هینا ربانی کر وینا وا چې امریکا سره د خبرو اترو سلسله روانه ده او موږ غواړو چې راتلونکي کې هم دا سلسله همداشان جاری وي.
to each other and as we know very well
dwar malkun tar menza khabar atur silsila rawana da aw sang che ta su tolo ta maluma da che dwar malkun tar menza da pakhwa rai se talukat di aw tar gare pasat jang ke hum mung ittehadiyan yu aw zamung ba da yo bal saram rasi jari wi aw pakistan gwaadi che sima ke aman wi aw de ladke da pakistan kirdar da tolo pawdan de de aw tar gare pasat jang ke mung der qurbaniyan ور کړی دی او زه امید لرم چې راتلونکو کې به هم موږ په ګډه سره کار کوو
د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلیام هیګ وینا وا چې تر هغه ری په ضد جنگ کې به پاکستان سره زمنګ مرسته جاری وي
as a friend of pakistan i want to urge a greater understanding of pakistan and the challenges your country
د پاکستان دی وملګری په هیڅ موږ پاکستان ته دراپېخو مشکلاتو نه خبر یو او تر هغه ری په ضد جنگ کې پاکستان د ټولو نه زیات قرباني ور کړی دی پاکستان او امریکا له پکار دي چې خپل منځي معاملات په خړ ډول حل کړي او دناټو سپلای مسلسل بندیز موږ ته هم تشویش وړ دی د پاکستان او امریکای ترمنځ سکه سم کړکیچ پیدا کېدل د برتانیې لپاره ډیر د فکر خبره ده همو غواړو چې دواړه ملکونه خپل اختلافات ختم کړي او په ګډه سره د ترهګرۍ مقابله وکړي
یاد دی ویچ د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلیام هیګ نن سهار د پاکستان په دوه ورځنی دوره اسلام آباد ته رسیدلې وو اسلام آباد ته رسیدو وروسته ویلیام هیګ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره هم ملاقات وکړو چې په کې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکولو نه علاوه تجارت سیوا کولو او د سیمې په صورتحال خبرې اترې وکړي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د برتانی د وزیر خارجه ویلیام هیګ پر امریکا او پاکستان باندې د اړیکو د شکولو د ژغ په داسې حال کې کړی چې تر دې وړاندې امریکا د پاکستان ته تللې خپل پلاوی بیرته بللې ریپورټون وایي لغه وروسته د ګم لغه وروسته اخصت شوی چې د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کینی د امریکا د دفاع وزارت له یو لوړ پوړي چارواکي سره لیدو انکار وکړی د دې تفصیل به واشنگټن د هارون بچا په ریپورت کې وورو
اسوسییټډ پریس جانس دیوا لور رتبه امریکای چارواکي له خلیچ نوم نه ده غسل شوی لکی چې وای په ممندو د هوایی برید لپاره د امریکا د رسمي بخنه غختلو په خپل دریز د پاکستان دوامدار ټینګار د دې سبب شو چې د دواړو هوادونو ترمنځ په اسلام آباد کې پیل شوی ورستای خبرې به نتیجې پاتې او رسیږي دا جانس پلی کنا د امریکای چارواکو هغه ډله چې د تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د ناټو د اکمالاتو لپاره د پاکستاني لارو د بیرته خلاصولو په هدف د دې هیواد له چارواکو سره خبرې کولې کومې موافقې ته له رسیدو پرته امریکا ته بیرته استنه شوې ده پاکستان ورسته له هغه چې امریکایي ځواکونو پروسه کال د نومبر په 28مه نیټه د ممندو په سلالا چک پوسټ بمباری وکړه او سلیریش پاکستانی عسکري ووجل په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو پر وړاندې خپل اکمالاتي لارې وتړلې پاکستان دغه پیښې لپاره له امریکا د رسمي بخنې غوښتنه وکړه خو امریکا وایي چې دغه کار یې کسدن نه دی کړی او د پاکستانی سرتیرو په وجل کې دوی یوازې د خواشینۍ په ښکاره کولو اکتفا کړی ده اے پی لکی د امریکا د دفاع وزارت یو لا چارواکی پیټر لیووی د تیرې اونۍ په پای کې د پاکستان له جګپوړو چارواکو سره خبرې وکړې ولې نوموړې د پاکستان د پوز له سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کولو ته پرې نه خوده شو اجان زیاتوی د پاکستان خارجه وزارت په دې موضوع له سویلو ډډه کړې ده اجان سپینې وخت کې د پینټاګون د ویان جورج لیټل په حواله وایي چې د دوی په لاوي کې چرته حالات بدل شي نو به کول شي په لند نوټس واپس پاکستان ته لاړ شي په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستیال کمانډان لیفټیننټ جنرال کرټیس کیپروټی د ویډیوئي کانفرنس له لارې له کابل څخه د پینټاګون خبريالانو ته وویل چې د پاکستان له لارې د اکمالاتو بندیدلو د دوی په عملیاتو چندان اغیز نه دی کړی حقیقت دا دی چې بیخي پرته له کومې اغیزې موږ خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی او د افغانستان لپاره موږ خپل اکمالات سنبال کړي دي نو د عملیاتي چارو د کمانډان په حیث زه ویلی شم چې موږ خپل کار جاری ساتلی دی په موږ رښتیا چې هیڅ کوم اثر نه دی شوی او پراتلونکي کې هم په دې لړ کې زه کوم مشکل نه وینم موږ سره یو شمېر نورې لارې دي چې زموږ ځواکونو ته پرې په پوره اندازه اکمالات را رسي بای دوه ویل شي ناټو په دې وروستیو کې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې چې د شمالي لارو نتورک یا جال ورته ویل کېږي په افغانستان کې د خپل ځواکونو د اړتیاو پوره کول پیل کړی دي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د 2014 کال تر پای به زیاتره بهرني ځواکونه له افغانستان اوزي ناټو د خپل پوځي مهماتو د بهر ته استولو په لړ کې هم له روسیې او منځنۍ اسیا له یو شمېر هیوادونو سره موافقه لیکونه لاسلیک کړي دي د پینټاګون خبريالانو ته په وینا کې د امریکایي ځواکونو کمانډان لیفټیننټ جنرال سکیپروټی د پاکستان له پوسټ سره د اړیکو د بیرته اډی کولو د کوششونو یادونه وکړه خو په خبرې چې په دغه لړ کې لا هم ډیر کار ته اړتیا لیدل کېږي
تر کومه چې له پاکستان سره د تعلق خبره ده، نو موږ د دواړو پوځونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره زیاتې خواری پیل کړي دي او کېدلی شي بیرته هغه ځای ته راولو چې په تیرو وختونو کې چرته وې، کله چې ما د ختیځو سیمو کمانډه سنبال کړې وه. تر دا منځ هغه سیو تعلق ته په رسېدو کې لا ډېر مزل پروت دی. اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي سربیره د امریکا د بخنې یو بل اختلافي موضوع چې ناټو ته د اکمالاتي لارو د ورکولو د امریکا او پاکستان په خبرو یې سورې غوړولې دی، د ناټو له یو ګاډي څخه د پاکستان لخوا د غسل کیدونکو پیسو ده. پاکستان د یو ګاډي په سر 15,000 ډالر غواړي او امریکا وایي 1500 ډالر ورکولو ته تیار ده. دا جانس په وینا دا واضح نه ده چې دغه مسله د امریکا او پاکستان ترمنځ په شوې ورسته او خبرو کې یو څه اواره شوي او که څنګه. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دلته د پښتنه راپورته کېږي چې د امریکایي پلاوی بیرته رابلل د پاکستان او امریکا ترمنځ د خرابو اړیکو په لټ کې یو څنګه پرمختګ بدل کېږي. هم د پښتنه مم په پېښور کې د نړیوالو اړیکو له ساسر ډاکټر اعجاز خټک څخه کړی ده.
دا سره چې خبرې ماتې شولې، خبرې ماتې مطلب چې نه کېږي خو خبرې روانې، نو خلکو سره تمه وي خو چې آی بیگز پر پیک کړل واپس لاړل، نو او بیا څه دی فیوچر څه هیڅ فیصله چې بیا به کله کېږي کو نه به کېږي خبره ترې. او بلکې ورسره خو د پاکستان چې کوم دغه بیان ما کتلی وو، هغه چې بیان وکړو نو یاره نورو خبرو چې کوم کار وو هغه کار پوره شو، ځکه امریکایان واپس لاړل او دې نه پس به سیاسي فیصلې کېږي. دې مطلب دا شو چې پاکستان بغیر هر څه چې دې وخت دا بیان ورکړو چې مونږ کومه خبره ده په هغې باندې کلک ولاړ یو، هغې نه نه خوځو، اوس د سیاسي طور باندې فیصله وشي. نو داسې لګي چې دا خبره خو ډېره ده ورانه کړه، اوس به ورانه څه شي کله اخلي دا به ګورو.
ډاکټر صاحب، بیا پاکستان پر خپله خبره باندې ټینګ درېدل بیا د امریکا په مقابله کې چې یو زبر ځواک دی، سوپر پاور دی، پاکستان څه ویني چې آیا دوی امریکا په ګونډو کولای شي، امریکا مجبورې دي، پاکستان متبادل داسې څه کوي چې دومره سخت پر خپل موقف ولاړ دي؟
پاکستان د کلکوالي انټرپریټیشن داسې نه کوم چې پاکستان چې ډېر لوی بهادر کارو کې اسې ډېر لوی کیلکولیشن کړي دي، بلکې دا د دوی د ډیسیشن میکینګ ویکنس ښایي. دوی د کوم انتظام دی د پاکستان دا د فیصلی کولو کوم طریقې دي هغه کې ویکنسز دی، او هغې لپاره هغه ته پوه دي. ما دا خیال دی چې دې وخت کې په اخبارونو کې کار کوي په ټاپ لیول باندې سیویلین هم او ملیټری ریلیشن هم پوه دی، ښه کنوینس دي چې دا شی کلاول غواړي، دا خبره ختمول غواړي، نوره خطرناکه ده خو هلته چل نه وردي چې دا فیصله څنګه وکړو.
خو ډاکټر صاحب، دوی دا وایي چې د نیټو لاره خلاصول تر ټولو مسله ده، ستاسو په خیال باندې بیا د پیسو خبره په کې راځي چې دا پیسې لږ دي ډېرې دي که نه؟ که تاسو وایاست چې یو لوی تصویر داسې دی د پاکستان له دې لارو نه علاوه د دوی دوو ترمنځ اړیکې په نورو برخو کې هم ډېرې خرابې دي، یعنی بیګ پکچر یې څه دی؟
نور خبرې دی سمې ده، پیسو خبره دومره لویه نه وه، دا به لږې امریکې هم زیاتې کړې وه، دا پاکستان نه مطالبې هم هلته راغلی وې. هغه فیصله ما خیال نه دی چې څه دومره لوی ګران کار دی. ګران کار نور فیصلې دي، ګران کار دا دی چې هلته کې افغانستان کې امریکا او نیٹو فورسز وي، نو هلته به څه انتظام وي، هغې کې پاکستان څه رول دی، انډیا څه رول دی، دا پاکستان سیکیورټي خپل کوم پرسپشن دي، هغه خبرو باندې ورانه ده. داسې دا مختلف پاکستان کې دننه چې کوم خلک دي، اکانی نیټورک داسې ټایپ ته خلک دي، دی خلاف ایکشن پاکستان ګڼي چې یاره دینه زیات نه کوم خو نشم کولی یا خپل وخت سره مخوب نه غلط دی وټ ایور، د دې کې نه پوهېږم چې کوم غلط دی. خو په دې خبرو باندې لار دی چې کوم کاونټر ټیریزم جګړه کې دي په هغې باندې او هغې ریزلټس باره کې چې پاکستان څه غواړي او امریکا او نیټو یا نور دنیا څه غواړي، دې کې ډېر لوی فرق دی. هغه فرق ښکاره کېږي د سپلای روس او یو شي بل شي باندې، دا مسله نه ده. نو هغه هلته کې اختلاف چې دی هغه یا ټیک ټاک خپل ځای باندې ولاړ دی.
دا په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک چې د امریکا او پاکستان پر اړیکو یې خبرې راسره کولې.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اته ویش منټه کم دوو بجو، ستونزه او سرکار په او منټه د پاسا دوو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اته ویش منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو، د کرخه پغاړه په اته ویش منټه کم پینزو بجو.
وسم خیبر پښتونخوا لزو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور سره نږدې په بازي تخیلو کې یو ځانمرګي بریت کوونکی دوه کسان وژلي دي او څو ټپیان کړي دي. د پولیسو په وینا د بریت هدف د بازي تخیلو په خوانی ناظم فهیم وو، خو هغه په دې بریت کې ژوندۍ راوتی دی. نور تفصیل اصرار اتل راکوي.
پېښور بازي تخیلو کې په یو ځانمرګي بریت کې دوه تنه مړه او درې چوبل شوي. د ځایي پولیسو په وینا د ځانمرګي بریت نخ په خوانی ناظم او د امن لخکر مشر په ایمرامان وو. د پېښې په مړو کې عبدالجبار ور کاکو، ناهید الله خان او په جوبلو کې اصغر علي، انور شاه او یو ماشوم شامل دي. پېښې کې د مړو او جوبلو په اړه مشال ریډیو ته د بډبي رئیس چو عبد خان وایي.
ګورې دي دوه کسان شیدان دي، درې زخمیان دي. په دې درې زخمیانو کې دا دوه کسان سپیشل فورس پولیس دي چې کوم چې دام شوی دی هغه سپیشل فورس پولیس دي. او دا د پین ناظم ګاډیو دا د ګاډو کنه بس هغه سره ګاډیو دا کسان وو. بس د دې د ګاډي د خپل وجې نه راوتل او چې مې دا پاسه په دې پول باندې راغله دا چې ولا خو پښ راغله دی خو پښ ځان نه زول دي.
د پیخیو ان شاید رپی الله وای چې ځانمر کې بریټ د بازیت خېلو پول سره شوی او یو ماشوم هم پکې جوبل شوی.
او نو کې دوه کسان مړ یو دوه زخمیان دي. خود کښ دي هر کې خوندا د فهیمو خوندا د فهیم د مینان دي. هغه مجال کې صرف د مینان نستو یو ماشوم اوس ماشوم او که ماشوم چې هغه کې نور وي چې په تو معمولی شان لګې ده کنه هغه نه د نوم راځي او نه راته معلوم دي څوک ده کوم ده او هغه کې شو منډه وانه یا راځي
د یادونه ورته چې لدی وړاندې هم د فهیم رحمان ناظم په حجره او دی ملګرو بریدو نشوی. اسرارتل مشال ریډیو پېښور.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه د زباده ورځ راوتل ما وېڅ درک منل
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
داغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي او دغه خزو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
وسم خبر ایجنسی ته جو د خیبر سرکاري چارواکي او ځای خلګوي چې د ایجنسی په لیري پرته سیمه تیرا کوکی خیل کې د کوکی خیل کامل شکر او وسلوالو طالبان ترمنز د نشته د زیاتې دول عمل په سلګونو خلک به ګورسوي دي او په سیمه کې حالات کړکې چندي. د کوکی خیل سیمه به ګورسوي خلګوي چې دوی د به کور کېدو په وخت ل یو شمیر مشکلات سره مخامخ شول. په دې کله د مشال ریډیو د همکار ریپورت وغوښی.
د تیرا کوکی خیلو سیمې د خلکو په وینا تیرو څو ورځو راهیسې په دې سیمه کې د کوکی خیل کامل اخکر او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې توندې شوې دي او یو بل ته یې درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې سیمه کې د بدامنۍ له امله ځایي خلک د اندېښنو او یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. د کوکی خیلو سیمې د مشرانو په وینا دوی وار په وار ټولو وسلوالو ډلو ته ویلي دي چې دغه سیمه دې پرېږدي، خو اوس یو ځل بیا وسلوال طالبانو د دوی په سیمه یرغل کړی دی. د خیبر انتظامی چارواکی وای چې اوسه پورې خواوشه 300 کورنۍ بې کوره شوې دي، خو ځای خلک دغه شمیره زیاته خایي. د تیراکو کې خېلو سیمه بې کوره شوی یو تن مجید خان پرې دی د سیمه د حالت او خپل مشکلاتو په حق لباندې مشال ریډیو ته وای.
موږ ترې ولې ناروغلو لوې تیرانا او کړې او با سامان نه او کورونه یې موږ ځان داسې پته شول خو جی موږ باغه ځی کې دا ډاډه د سرې ډاډه چې کمی با د کورونا لګيږي او د موږ په مخ کې سړی خلک ولګي د لو با سي غدا نه موږ بس خپل ډاره د موږ سره ماشومان او زنانه او هغه جوړ کی او بس کورونا کې داسې ترګان نشي د کورونا نه ډاډه نه کوي ولا کلی ولي.
او د دغه سیمې یو بل به کور شوې تن لال خان پرې دی د خپل ستونزو په حق لا وای.
موږ اوس ځان کولای شو موږ اوس غریبان خارجو او بس کاټن تیر وکړي چې موږ راغلو او موږ ته ډېر تکلیف مې لاو شو سب ګاډیم له مې له څه په غرونو راغلو چې به 20,000 نه نه ونه ساته 5,000 روپۍ تیر ګاڼې مې لاو یا نو ډېر خار تکلیف مې لاو شو.
په تیرا کوکی خېلو سیمه کې د رواني کشالي او بې کوره شوی خلکو ته سرپنا او سنتیا ورکولو په حق لمو چې کله د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ بختیار مومند سره رابطه وکړه نو دوی وویل
جګړه شروع ده طالبانو د خپل قوم مو کې جګړه وکړه او راځي نو وته کنه دا غنه چې دا نه
یا د دیویش د خیبر جنسی په تیرا سیمه کې لشکر اسلام، انصار الاسلام او تحریک طالبان ځینې ډلې شتون لري او وخت نا وخت پکې دی وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې کیږي، خو په دې وروستیو کې د کوکی خیلو او طالبانو ترمنځ حالات کړکېچن شوي دي او د ویلو وړ ده چې د خیبر جنسی په باډه تحصیل کې هم نامنی ده او د تیرو دریو کلونو راهیسې پکې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او په زرګونه خلکو یې دغه سیمه هم پریښې ده چې ډېری بې کوره شوي خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي.
د تیرا د بې کوره سو خلکو په اړه مو رپورټ اوریدئ. په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د کال 2003 راهیسې د پاکستان فوج د وسلوالو طالبان پر ضد یو شمیر واړه او لوی فوجي عملیات کړي او وروستۍ عملیات یې په 2009 کال کې د راه نجات په نوم باندې و. تیر کال د پاکستان فوج په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد د خپلې بریا اعلان کړی او د جنوبي وزیرستان څخه بې کوره سوي مسعود قبیلې ته ویلي وو چې بیرته ستانه سي. په یاد سیمه کې فوجي عملیات څومره کامیاب دي؟ رازیس په دیاړه د خپل همکار مجید بابر د بابر سیرنیس رپورت وو.
په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د کال 2003 راهیسی د پاکستان پوز د وسلوالو طالبانو پر ضد یو شمیر واړه او لوی پوزي عملیات کړی دي. په دغه کې په 2008 کال کې د زلزلې په نوم او د 2009 کال نه تر دا مهال روان د راه نجات په نوم داسې پوزي عملیات دي چې لوجه په لکونو خلک د دغه سیمه نابې کور شوي ول. تیر کال د پاکستان پوز په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد خپل بریا اعلان کړی وو او د جنوبی وزیرستان نابې کور شوي د محسود قبیلی خلکو ته ویلي ول چې خپل سیمه ته ستانه شي. په وانه کې ځای خبريال حفیظ الله خان نه پښتنه وکړه چې آیا اوس په دغه سیمو کې امن ځای پر ځای دی او کنه، نو هغه را سره خپل نظر سپدې ټکو شریک کړو.
چپتو پر لا دې تحصیل فعال نه وي، داسې د مکین تحصیل فعال نه وي او داسې کني ګورم چې لوی لوی آبادی وي کنه چې آ فعال شوی نه وي، نو دا به څه وایي چې دا به اپریشن کامیابی کنه کام به
دا چې په قبایلي سیمو کې تر دا مهال د پاکستان پوځ یو شمیر عملیات کړي دي او اوس هم په خیبر اورګزو جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیات دوام لري. په اسلام آباد کې مې د دفاعي چارو کارپوه حسن اسکرین پوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات تر کومه حد پورې کامیابی سره مخ شوې دي، نو هغه وایي
صورتحال دی کله ترګر مخکې لاړ شي او کله پوز مخکې شي. ډېرې داسې سیمې دي چېرته چې ترګر شتون خو لري خو پوز عملیات نه کوي، او ډېرې داسې سیمې هم شته چېرته چې پوز ځای پر ځای دی خو ترګر ورسره جنگ نه کوي. نو مونږ ته دا نه معلومه چې آیا دا د پوز کومه تګلاره ده چې په دا ډول سیمو خپل کنټرول نه پیاوړی کوي او هلته میشتو ترګرو ته د اوسېدو لپاره زمینه برابره ساتل غواړي، او یا د پاکستان پوز کې دومره صلاحیت نشته چې قبایلي سیمې په خپل واکداري کې راوړي.
پوز کې پاس کیپبلټی نه هي چې وو ټراول ایریا کو مکمل طور پر خپل کنټرول میں رکھ.
په جنوبی وزیرستان کې په کال 2008 کې د زلزلې په نامه شوی عملیات العمله س 200,000 خلک بے کوره شوی ول او د 2009 کال نه پیل شوی د راه نجات په نامه جاری عملیات العمله س 300,000 خلکو د یاد شوو سمونه کړي وي. په پیښور کې مې د قبایلي سیمو لپاره د امنیت پخوانی سیکرټر بریګیډیر محمود شانه وپوښتل چې په جنوبی وزیرستان کې د بریا د اعلان نه باوجود ولې تر دا مهال پوز ځای پر ځای دی، نو هغه وایي
پوز کې استعمال کې زیاده قوت کمزوري کې او زیاده ځای نه وباسي، نو بیا دا سیاسي عمل دی او سیاسي حکومت کار دی چې هغه هغه علاقې کې خلک واپس آباد شي او د هغې چې کوم قبایلي رواج دی هغه واپس راوړي. نو دا د فوج خو کار نه دی ځکه د ټایم کې فوجي چې ته ووایې عملیات
د جنوبی وزیرستان په وانه کې د وزیرستان سکاوټس په کلا د روان کال د اپریل په 14 نیټه د شوې ځانمرګي برید نه پس د وانه یو قبایلی ملک سخی سرور وایي چې دا مهال جنوبی وزیرستان ته تللې ټولي وړې او لوی لارې امنیتي ځواکونو د تګ راتګ لپاره تړلې دي او واړه لوی ټول بازارونه هم بند پراته دي.
د دوه ورځې کېږي چې ډرون حمله وشو د غرمې بیا په دوه مرز بندې دلته بیا په غرمې وشو کې دوه کسان پکې هغه شول مړه او اتنه زخمیان شول. هغې نه وروسته د شپې اټیکو شو په بازار کې په امن فورس باندې هغې کې یو لکار مړ شو او دوه درې زخمیان شول. بیا هغې نه وروسته حکومت ټوله شپه بس په هر پر راکه باندې فیرونه کول او توپې او څه دوکانونه څه بازار کې خپل دفترونه وغیره دم ړنګ شول او اوس مکمل چار طرف باندې لارې بندې دي، څوک تلی راتلی نه شي او کور نه وځي هغې باندې فایر
پکار دی.
پروفیسر حسن عسکری په دې نظر دی چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوز له پکار دی چې خپل تګلارا په ډاګه کړي او ځایي ولس په اعتماد کې واخلي، نو د ده په خبره بیا کېدای شي چې په دغو سیمو کې امن بشپړ شي.
په جنوبی وزیرستان کې د راهي نجات په نوم په 2009 کې پیل شوې عملیات سي فوج وایي چې اوس پای ته رسیدلې ده او بریا ترلاسه کړې ده. آیا دا څومره بریالي وو؟ د مجید بابر رپورټ مو اوریدئ.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
پنځلمې بجې سوي دي. انیسا اجمل د خبرونو لنډیز راته اوروي.
د برتانیا د خارجه چارو وزیر ویلیام هیګ د پاکستان دورې پر مهال پاکستانی چارواکو سره ملاقات کړې او د سیمې په صورتحال، د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د تجارت په زیاتېدو یې خبرې کړې. د پېښور په باډابېره کې د ځان مرګي برید له وجې دوه تنه وژلي شوي او درې ټپي شوي دي. د پاکستان او هند د دفاع چارواکو ترمنځ د سیاچین په معاملې نن د مذاکراتو دویم پړاو سرته ورسېدو. افغان پولیس وایي چې د عملیاتو پر مهال یې 500 شکمن وسلوال طالبان وژلي. د افغانستان په وردک ولایت کې د یو چاودنې لوجې 15 تنه وجلی شوي او ملګرو ملتونو د بشار الاسد رژیم په هغه حکومتونو کې شامل کړي چې په ماشومانو تشدد کوي.
انیسا اجمل وچې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی. خو زو اسلام آباد ته سراج زهیر د پاکستان د نن ورځې ورسپانې لوستي. دغو ورسپانو نن په خپلو ګڼو کې څه لیکلي، څه چاپ کړي، سرخیان یې څه دي، ادارې په څه باندې لیکلي، سراج زهیر د هر څه په یو رپورټ کې راغونډ کړي.
نن اکثره مقامی ورسپانو خپل سرخو کې د ناټو په حق لا خبرونو ته کتنه کړې ده. د انګریزي ژبې ورسپانو ډان او د اردو ژبې ورسپانو آج او مشرق خپل سرخو کې د غټ خبر په توګه لیکي چې د ناټو سپلای بحالۍ لړکې د امریکای او پاکستان مذاکرات ناکامه شوې دي او امریکایي ډله واپس امریکې ته تللې ده. اکسپریس ورسپانو خپل سرخو کې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري د خلې لیکي چې بلوچستان د بد امنۍ کیس لړکې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی عدالت راغخته کې دی شي. دا خبر جنگ ورسپانه د چیف جسټس افتخار محمد چودري د خلې صداسي لیکي چې کچا سو نکړل نه د پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی با عدالت ته رابلل شي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. مشر ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د ډاکانو مشر ډاکټر عزیز الله خان خبرداري ورکړي دي چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام کې با نور درغلي برداشت نکړي شي. اداري وایي چې نوموړي د لړکی د درغلو د ختمولو لپاره چیکینګ د یو ډلې جوړولو حکم ورکړی دی، کوم چې با ټول صبح کې معلومات راغونډوي او د دې مقصد لپاره با چاپی هم غورځوي چې دارنګ بنظیر انکم سپورت پروګرام کې درغلي ختم شي او مستحق غریبانو ته خپل حق ترلاسه شي. اداري وړاندې د ډاډخانو د مشر دخلی لیک چې درغلو کې ککړ کسانو خلاف با سخته کاروایی کولای شي. اداري زیاتوي چې د خیبر پختونخوا د ډاډخانو مشر ته د ډیر وخت ری دورستو د دې خیال راغی چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام کې درغلي کیږي. کومونګر دا خبره په ګوته کوي چې نه یوازې د بنظیر انکم سپورت پروګرام کې د غریبانو حق والی کیږي، بلکې د غریبانو په پنشنونو کې هم د ډاخانی ملازمین درغلي کوي. نو باید چې د ډاخانو مشر به د فشار د دې خلاف ګامونه پورته کړي او تمه ده چې زر تر زره به د دې د مخنیوي د زیر نولس خبر کړي او دا به عملی کړي چې حقدارو ته خپل حق ورسېدو. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د سیاچین او سرکریک په شخړو باندې د پاکستان او هندوستان ترمنځ 13 ورځې اسلام آباد کې د ټریانو په کچ دروازنی مذاکرات پیل شوې دي او دغه رنګ براتون کې میاش کې د هندستان خارجه وزیر اس ام کرشنا اسلام آباد ته هم راځي او دلته به د پاکستان د خارجه وزیر هینا ربانی کر سره په دې شخړو باندې خبرې اترې کوي. اداري وایي چې کسه هم د پاکستان دفاعي تجزیه کاران د دې مذاکراتو نه زیات د خوتمه نه لري، خو د پاکستان ولستمه لري چې د دې مذاکراتو نه به د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات خشي. اداري وړاندې لیکي چې کله پاکستان د ناتو سپلای بند کړان او امریکای د هندستان اړختلاس غوزو، خو پاکستان او هندستان کې داسې سوچ لرونکي خلک هم شته چې هغه وایي چې دوستان بدلیږي خو گاونډیان نه. او بیا دا چې پاکستان او هندستان دوه غټ اټمی گاونډیان هم دي او د دوی امن او خوشحالي د یو بل سره تړلې ده. نو دا به د هندستان په ګټه کې وي چې په خطه کې د امریکای د نوي منصوبه بندي برخه جوړه نشي. اداریا اخره کې لیکي باید چې پاکستان او هندستان خپلې کشالۍ په خوشحالي سره هواري کړي او د دوه ملکونو ګټه هم پدې کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نړۍ مطبوعاتو څلې کلی فرخنده وزیر لوستي راځي چې د نړۍ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات له فرخنده وزیر واورو.
په امریکایي ورسپانه کریستین ساینس مانیټر کې لیکوال سکاټ بالډاف لیکي، د افغانستان جنگ د امریکا په تاریخ کې یو تر ټولو اوږد جنگ دی چې یو لس کالې پوره کیږي، او د افغانستان د خوندي کولو لپاره خپلې پوره هڅې وکړي. خو پښتنه دا ده چې په اخره کې امریکا په دغه هیواد کې خپل ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړل او کنه. لیکوال وایي اوس چې کله په امریکا کې وټونو ته ډېر لږ وخت پاتې شو، نو دغه پښتنه ډېره ضروري ده چې جواب یې ورکړل شي، او دا داسې پښتنه ده چې ډېر افغانان یې هم په داسې وخت کې تپوسي چې د 2014 کال تر پای پورې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوزي. د امریکا د پوځ یو ویان د دې پښتنې په جواب کې وایي دوی القاعده له مینځه په وړلو کې مهم پرمختګ کړی. د افغانستان قومي پوځ یې جوړ کړی چې د دې جوګه دی په راتلونکو کې بعد خپل ملک د خوندي ساتلو ذمهواري ترسره کوي، او د کورنو او بهرنو دښمنانو مقابله به کوي. مرستندویا هیوادونه دا هم وایي باید په افغانستان کې د سیاسي ازادۍ، اقتصادي پرمختګ، د تعلیم او بیا خاص کر د نجونو د زده کړې او مور او چې د صحت ښه کولو لپاره زیات کار وشي. رسپانه دا هم لیکي باید د افغانستان د حکومت مضبوطولو لپاره هم زیات کار وکړل شي، او دا په دې پورې اړه لري چې را روان دوه کلونه به په دغه هیواد څنګه تیریږي، او که چیرې امریکا د خپلو شوو تیروتنو اصلاح وکړي او په دغه ټولو خبرو کار وکړي، نو امریکا اوس هم دا موقعه لري چې نړۍ ته دا وښایي دغه هیواد اوس خپل ځان په خپله ساتلی شي. اخوا په امریکایي مجله نیشنل انټرسټ کې لیکوال کیوین لیم وایي د څه وخت لپاره ایران د صدام حسین وروستو عراق کې خپل نفوذ زیاتول غوښتل. ایران غواړي چې د صدام حسین په دور کې د دغه هیواد سره خپلې کشالې له منځه یوسي. ایران هڅه کوي په عراق کې په یو غیر جنجالي حالت کې خپل نفوذ پراخه کړي، چرته چې د سعودي عرب وروستو زیات سنه 200 میلیونه شیعه مسلمانان وسیږي، او ایران غواړي دغلته خپل موجودیت ته نورو هیوادونو په مقابل کې زیات کړي، او له دغې لپاره ورته ډېر څه کول دي. په عراق کې د شیعهګانو د مقدسو ځایونو له وجې ایران غواړي په دغه سیمه کې چې د دوی لپاره ډېر اهمیت لري څنګه وکړل شي خپل اثر وغځوي. د دې سره سره ایران په نورو هیوادونو لکه افغانستان او لبنان چرته چې هم شیعهګان ژوند کوي، کله غواړي یو سخت او کله یو نرم رول ولوبوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د پاکستان او هند ترمنځ د سیاچین په کشاله رواني دوه ورځنۍ خبري اترې سرته رسیدلې چې پکې دواړو هیوادونو د مذاکراتو په جاري ساتلو اتفاق کړی. د خبرو اترو بل پړاو به په هندوستان کې کېږي. نور تفصیل اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د دفاع د وزارت د خبر پاڼې تر مخه د سیاچین په کشاله باندې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سیکرټریانو په کچ د مذاکراتو دویم پړاو پینډې کې سرته رسیدلې دي. مذاکراتو کې د پاکستان ډلې مشري د دفاع سیکرټر نرگس سیټي او د هندوستان د نهتنی ډلې مشري د دفاعي چارو سیکرټر ششکانت شرما کوله. د مذاکراتو په ختمېدو باندې مشترکه اعلامیه کې د سیاچین په کشاله باندې د مذاکراتو لړۍ جاري ساتلو باندې اتفاق وشو، او د دې مسلې د حل راوستلو لپاره په ګڼ چارو غور هم وشو. مشال ریډیو چې کله د دې مذاکراتو په اړه د پوځي او دفاعي چارو تزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل، نو هغه وویل چې هیله دا چې پاکستان او هندوستان د راتلونکي ژمي نه وړاندې د دې مسلې سهل راوباسي.
ضروري خبره هر مذاکرات چې کیږي هغه کې یو قدم وړاندې کیږي، لیکن به څه د څه واقع وشي چې په هغه باندې 15 قدمه وروسته شي. حالانکه د پاکستان د آرمی د طرفه او د خصوصا د ډیفنس منیسټر د طرفه په دې کې لاچ کوخو درې شو، لیکن هغه لاچ داوی دو فوج د طرفه ښکارا نشو. و د سیټی چې کومه دا د غیپمنس کې زمونږه خارجه سیکرټر او د غوی د سیکرټر په منځ کې چې مذاکرات شوي دي، نو کې دی شي چې دوی دا موقف اختیار کړي چې سیاچن مسله وړاندې کوي بیا به سره فکرې کوکو، نو کې دی شي په دې باندې څه ګیبن ټې کوشي او د راتلونکي یخنو نه وړاندې د کې څه دې مسله کې څه کمې راشي.
کله چې مشال ریډیو د مذاکراتو د نتیجو په حق له دفاعي چارو تزیه کار ریټایر لیفټیننت جنرال تلز مسعود نو پختل، نو هغه وویل
سب سے بڑی بات جو ہو گئی ہے کہ انڈیا اور پاکستان نے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا ہے. زما په خیال دا ډیره غټه خبره ده چې هندستان او پاکستان خپلو کې د مذاکراتو سلسله شروع کړی ده او دا د ټولو لویه کامیابی ده. او دویمه خبره ده چې تاسو وګورئ نو نن د پاکستان او هندستان په هر کچ خبرې اترې شروع شوې دي. نو زه دا ګڼم چې که په فوري توګه نه وي نو راتلونکي کې به د دې مذاکراتو ګټورې نتیجې رابرسېره شي.
د ذکر وړ ده چې د سیاچین په معامله به د مذاکراتو بل پړاو د هندستان ښار نوې ډیلي کې کیږي او دغه رنګ به راتلونکي میاشت کې د هندستان د خارجه چارو وزیر ایس ایم کرشنا هم د پاکستان دوره کوي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
وسمیو نړیوال رپورٹ لا غوړسته په بیا سیمه ترازو. د بخښنې نړیوال سازمان وای چین، فرانس، برتانیا، جرمني، روس او امریکا د نړۍ په څور لورو کې درې برخې وسلې په هغه هیوادونو خرڅوي چرته چې د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي. سازمان د دغو هیوادونو نمونه خبره کړي او دای هم لیکلي چې کوم هیوادونه وسلې خرڅوي. نور تفصیل لګولای زاورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي یوازې شپږ هیوادونه د نړۍ په څلور کې درې برخې وسلې برآمدوي. د سازمان لخوا د شپږ لوی هیوادونو وسله خرڅونکو نمونه په ډاګه شوي او زیاتوي چې په دغه هیوادونو یې غږ کړی چې له دې تګلارې لاس واخلي چې کله په جګړه کې ګڼ شمېر خلک ووژل شي یا هم په یو ملک کې له خلکو سره د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شي نو بیا دوی د ملګرو ملتونو لخوا د وسلو بندیزونه ولګوي. په دغه لیست کې په لومړي نمبر چین دی. د سازمان په وینا د سټاکهوم نړیوال امن سیړنیز مرکز تر مخه چین په نړۍ کې د 3% روایتي وسلو تجارت کوي. چین هغه هیوادونو ته وسلې ورکوي چې د بشري حقوقو ریکارډ یې خراب دی. په دې کې الجیریا، انګولا، بنگلاديش، کانګو، ګینی، مصر، انډونیشیا، ایران، عراق، اردن، کینیا، میامر، پاکستان، سریلانکا، سودان او زیمبابوې شامل دي. همدغه راز فرانس، جرمني او برتانیا هم په مستقیمه توګه په دریم نمبر دي چې د روایتي وسلو تجارت کوي. فرانس چې د وسلو په تجارت کې په دویم نمبر دی، په لوی صارفینو کې سنگاپور، متحده عرب امارات، یونان او د ناتو ملګری، منځنی ختیځ، شمالي افریقا او هغه هیوادونه چې پکې فرانسي ژبه ویل کېږي شامل دي. په دریم نمبر جرمني ده چې د روایتي وسلو تجارت کوي. جرمني منځنی ختیځ او په شمالي افریقا کې وسلې خرڅوي. لدې علاوه سویلي افریقا، یونان، ترکی، د ناتو ملګری، د ایشیا او د لاتینی امریکا هیوادونه هم شامل دي. د سازمان د لیست تر مخه روس په څلورم نمبر دی. دغه هیواد هند، شام، الجیریا، میامر، وینزویلا، سودان او زیاتر افریقایي هیوادونو ته وسلې ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان وای روس د وسلو په صنعت کې له نورو هیوادونو نه په جدید ټکنالوژي کې شاته پاتې دي. همدغه شان برتانیا په پنځم نمبر ده. دغه هیواد هند، سعودي عرب، سویلي افریقا، د ناتو ملګری، منځنی ختیځ او په شمالي افریقا کې وسلې خرڅوي. د سازمان په وینا په شپږم نمبر امریکا ده چې په ټوله نړۍ کې د وسلو لوی تجارت کوي. امریکا د نړۍ 190 نه زیات هیوادونو ته وسلې ورکوي. په دې کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې د بشري حقوقو ریکارډ یې ښه نه دی. د سازمان په وینا امریکا بحرین، مصر، سریلانکا او یمن ته وسلې ورکوي چرته چې له بشري حقوقو نه په جدي توګه سرغړونې کیږي.
د بخښنې د نړیوال سازمان رپورت ګل ایاز ورته وړاندې کړی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د خوست ولایت اړوند ځاځي میدان ولسوالۍ چې کورمې ایجنسی سره په پوله ده، له سرحدي سیمو په سلګونو کورنۍ د وسلوالو لګواشه د دې ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي او دا وخت په ستونزمن حالت کې دي. دوی له دولت او خیریه موسسو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. نور تفصیل له خوست نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د لری پرتو سیمو خلک وایي چې د دې ولسوالۍ په ځینو کلیو کې وسلوالو د خلکو په کورونو بریدونه کړي او دوی دې ته اړ کړي چې د کلیو ووزي او ولسوالۍ مرکز ته کډه شي. د دې ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي خلک وایي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې او په ستونزمن حالت کې دي. د دې خلکو په خبره چې د کډه شویو کورنیو شمېره سلګونو ته رسیږي.
میمون نوم صدیق یار ده، د ځاځي میدان ولسوالۍ. د یغې سیمې کې د خوشو کې القاعده اتلل په کورونو حمله کول، هغه خلک دې ته مجبور شوي دي چې بیرته ارکاډ شو همنتیکې پریخ وکنه د دوی د فشار دی واجنه منطقه کمر میلا شور کې شوی منطقه مو خوګای ری درګه په دغه منطقو مشهور دی وچه درګه خاطه کې ګیدړو میلا دا خلک چې دا حمله کوي
زه د مورخې لوکلي اوسیدونکی یم د زیمای دان وساله د 15 شپږ سو بر وخت وی داخلي شوی دی 15 شپږ سو کاړي په پوتې چا څه کومه مدد سره کړه چا خې ما ور کړی دی نو چا کوټا ور کړی دی بس دیوالو خو تا کمرو خو ته سره ډولې دی ورته جلګې ورسی دی
د زازی میدان ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې رښتیا هم خلک راکړه شوی او د دوی لپاره یې مرستندوی ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده ولسوال محمد اکبر زدران زیاتوی چې نه پوهیږي دا وسوال څوک دی خو په وینای چې سیمته امنیتی ځواکونه لیګلی دي د خوست د ولایتي شورا رئیس داود شاه مکنزوی هم وایي چې سیمته هیئت لیګلی او دلته له مؤسساتو سره اړیکې نیولې چې د زازی میدان کډه شوی کورنۍ سره مرسته وکړي
د ولایتي شورا دوه محترم وکیلان صاحبانه غساهی ته مو ګولیګل شو پرختیا دا چې موږ په دې ورځو کې کوشش کړی دی چې د ماجرینو سره او د نورو هغه دونورانو سره چې کسره میشته یا ځینې نورو خارجي دونورانو سره په دې باندې غږ کوو ستاسو له طریقې هم په دې باندې غږ کوو او موږ هم خپل په رسمي شکل د دوی سره تماسونه ټینګ کړي دي تر څو د ساحتونو چې د کورونا زموږ ګولونه بې ځای شوي دي هغه نږدې ساحتو کې په کلیو ته راکړه شوي دي د دوی لپاره باید بیړنۍ کومک وکړی شي تر څو د دې هغه ستونزې چې ورسره مخامخ دي د هغې لپاره لاسنیوی ورسره وکړو
د یادونې ده چې د کورم ایجنسۍ سره په پوله د زازی میدان ولسوالۍ په تیرو لسو کلونو کې د خوست ټولو به امن ولسوالۍ وچې زیاتره اوسیدونکي د دولت پلویان او د نامنۍ ډېرې کمی پیښې پکې وي نقیب الحمتنوال مشال راډیو خوست
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبه کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي
رائټرز خبری ایجنس لیکي د افغانستان حکومت د ناکامه ځانمرګي بریدکونکو روزنه د قران پاک للارې کوي او په دې پوه کوي چې په اسلام کې خپل ځان وژل حرام دي افغان چارواکي وايي د ځانمرګو بریدکونکو نفسیاتي علاج کیږي او د طالبانو د وحشت ډک فلمونه ورته شودل کیږي نور تفصیل له ګلای زخاورو
رائټرز خبری ایجنس لیکي د افغانستان په پلازمینه کابل کې د سخت امنیتی سار لاندې یو مرکز کې یو مولا د ناکامه ځانمرګي بریدکونکو ته دا قران آیتونه وای چې په اسلام کې ځان وجل حرام دی او لوی جرم دی د غمولیا زیاتوی تاسې د خپل ځان په وجلو سره جنت ته نشئ تللی په اسلام کې د دې ممانعت دی د خبري جنس په وینا د مولا د خبرو پر مهال په کوټه کې موجود زنی لا یو بل سره په خاموشي سره سر خوځوي او زنی مولا ته ګوري د افغانستان استخباراتي اداره چې له قیدیانو سره د تشدد کولو نیوکه کیږي وای د غزوان کول چې ذهنونه ځانمرګي بریدونه ته تیار کړل شوی د قران پاک له لارې د پاکولو هڅه کوي او په دې په کوي چې د دوی راپارونکو په غلطه دي خبري جاسل کې په افغانستان کې تر 2016 کال پورې د ځانمرګو بریدونو تصور نه وو خو اوس یې حکومت له اندېښنو سره مخامخ کړي چې کله په 2016 کال کې له دغه هیواد بهرني ځواکونه وځي نو نوی روزل شوی حکومتي ځواکونه به امنیت ساتي که یو خواته د ځانمرګو بریدونو د مخنیوي لپاره د حکومتي ودانو مخې ته لوی لوی دیوالونه وهل شوی نو بل خو د ځانمرګي برید کوونکو چې فکر یې اړیدلې دي سره هم مقابله کوي خبري جانس د افغانستان د استخباراتي ادارې ویان لطف الله مشال له خولې وای مونږ د دوی نفسیاتي علاج کوو د ځانمرګي برید کوونکو ته د طالبانو له وحشت ډک فلمونه خودل کیږي چې په جماعتونو کې په زرګونو کسان وجل دي دوی زیاتوي زیاتره ماشومان ته معلومه نه ده چې څه کار لپاره روان دي او د افغانستان په اړه غلط قصه ورته ویل شوې دي خبري جنس لیکي په دغه کوټه کې د زیاتره کسانو اوس بریتونه راغلي او زیات وخت یې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړي خبري جنس لازینو ځانمرګو بریتکونکو سره خبري کړي او دوی په وینا دا ورته ویل شوې چې په افغانستان کې اسلام په خطر کې دي ځکه په دغه هیواد کې بهرني ځواکونه شتون لري او په خزو جنسي تیرې کیږي خبري جنس د 13 کلن عبد الوهاب چې له قندوز ولایت سره تعلق لري او د پاکستان په پینډي خار کې د میوه په منډي کې کار کولو لخلي وای د یو مسلمان په هیڅ ما غوښتل چې په دې میشن کې خپل رول ولوبم
سلور واړه می د بهرنی ځواکونو د کاروان الوزولو هڅه وکړي خو ناکام شوم. د وها په وینا په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو د بربریت په اړه ډېرې قصې اوریدلې وي. وهاب زیاتوي دوی ته په پیښور کې د 15 ورځو روزنه ورکړل شوې چې څنګه به په موټر کې چونکو مواد الوزوي. د افغانستان حکومت وایي په زرګونو ورپکې د پاکستان قبایلي سیمو له لارې افغانستان ته راوړي او عملیات کوي، خو د پاکستان حکومت وایي د دې مخنیوي لپاره هر ممکن کوشش کوي او افغانستان د هیواد دننه د غیر مستحکم کېدو تورونه په بل هیواد لګوي.
په افغانستان کې د ناکامه ځانمرګي برید کوونکو نفسیاتي علاج د رویټرز خبري اجانس رپورټ ترته ګولای اس وړاندې کړی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلي تیره هر څه کې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي. نن په نړۍ کې د ماشومانو د مهنت مزدوري اخیستلو په ضد نړیواله روز لمانځل کېږي او د چارواکو په وینا په پاکستان کې 10,000,000 ماشومان د مهنت مزدوري په دې ستونزه کې راګیر دي. په پېښور کې په دې لړ کې یو دستور سوی و د مشال همکار غلام غوث ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلې چې د یو ماشوم له شخص څخه پیلېږي.
دا د مومن ایجنسی د ساپو تحصیل د یو ماشوم आवाज دی چې په پیښور کې د ماشومانو نه د مهنت مشقت اغیستلو د نړیوالې ورځې په موقع دستوري ته یو نظم وړاندې کړو. د دې دستوري پر مهال د یونیسف استاذي ډاکټر محمد رفیق مشاد ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې 10,000,000 ماشومان د مهنت مزدوري پښتونځ کې ښکېل دي.
50 کروڑ ماشومان په ټوله دنیا کې د چایلډ لیبر سره مخامخ دي چې په هغه کې 10,000,000 یعنی 1,000,000 ماشومان په پاکستان کې دي. د دې مطلب دا شو چې 1,000,000 ماشومان چې دي د هغو د تعلیم او د تربیت زمون سره هیڅ سوچ او فکر نشته.
په ماشومانو د مهنت مشقت په ضد په دې دستور کې د قبایلی سیمو ماشومانو هم ګډون وکړو. دوی د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
زمانو فدا محمد د خیبر ایجنسی او سیدون کې هم چې څوک کارونه کوي کنه او پلاران ورته وایي چې کارونه کوي کار دین کوي خو ول سکول وایي.
ما نوم نوازاده عموما د جنس سره تعلق لرم. البته ماشومان سکولون ته ډېر کم ځي ځکه چې شل قسمه خطرې لري او سکولونه هم کم دي او چې کم یو څو سکول نه دي هغه هم خطرې کې دي. مور او پلار ته د پیسو ضرورت دي.
دا چې د ماشومانو نه د مهنت مزدوري اغستلو په لړ کې حکومت د ستونزو سره مخ دی او حکومت د ماشومانو نه د مهنت مشقت اغستلو د ستونزې د هوارولو لپاره سګامونه پورته کوي. د دې پښتنې په جواب کې د فاټا سیکریټریټ د خیر خیګړی د سانګي سیکریټری ډاکټر افتاب اکبر دورانی مشاد ریډیو ته وویل
چایلډ پروټیکشن وینګ یونیسف دو کال تقریبا او شول اسټابلیش شوی دی اور هر ایجنسی لیول باندې زمونږ یو یونټ دی نو مانیټرز دا کار دی چې ولنریبل چلډرن ماشومان چې اوټ اف سکول دی چایلډ لیبر کې انوالو دی یا نور څه پرابلم دی نو هغه ایډنټیفای کی او کنسرن ډپارټمنټس آ ګورنمنٹ ډپارټمنټس سیول سوسایټی ارګنایزیشنز این جی اوز هغه ته ریفر کی چې هغه ته ریلیف ملاو شي.
د ماشومانو نه د مهنت مشقت اغستلو په ضد د نړیوالې ورځې په موقع په پیښور کې د قبایلی سیمو ماشومانو په ماشوموالي کې د مهنت مزدوري په ضد او د ماشومانو د تعلیم په اهمیت باندې خاکی هم ننداري ته وړاندې کړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا خو د ماشومانو د مهنت مزدوري په اړه رپورت، خو اوس د هغو ماشومانو په اړه رپورت چې له وړوکوالي څخه مور پلار تاریا کور کوي. د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې میشت افغان کډوال ماشومانو ته له ډېرې وړوکوالي تاریا کې کوکرار کوي. کله چې یو ماشوم ناروغ سي یا ډېر ژاړي نو د آرامولو لپاره کورنۍ تاریا ورکړي. ځینې کورنۍ وایي د درملو وس نه لري او له مجبورۍ تاریا کور کوي، خو ځینې داسې کورنۍ هم سته چې وایي ماشومانو ته د ناروغۍ په وخت کې تاریا کور کول دود دی. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
په بلوچستان صوبه کې مشت افغان کډوال دا منی چې دوی لا هم خپل ماشومان ته کوکنار یا تاریاک ورکوي. د دې افغان کډوالو کورنۍ وایي کله چې ماشومان ناروغ سي او یا هم ډیر ژاړي نو د آرامۍ لپاره ورته کوکنار د درملو په حیث ورکوي. که څه هم په ناروغۍ کې د نشهیي توکو ورکول ډیری کورنۍ یوازې د ماشومانو لپاره یادوي، خو ځینې نور یې بیا وایي د څلوېښتو ورځو له ماشومه نیولې بیا یې د ژوند تر آخري شېبې همدا نشهیي توکي د هرې ناروغۍ درمل وي. د لورلایي د کټوي افغان کډوالو کامپ یو تن همدا راته وایي:
زما نوم نظرالله ترکمن دی. دغه خو نو بې وسیله وجه ورکوي، خلک وایي ډاکټر پیسې نه لري، خالي دغه معاش غوندې تر دې کم تریاک به ورکړه نو به کوچنی به کرار سي، یا بیا نه ژاړي بیا ویدېږي تر سهاره پورې.
د همدې پندغالی یو بل اوسیدونکی خلیل هم وایي چې ماشومانو ته د ټوخي یا تبې په وخت کې تاریاک ورکول یو عادي خبره ده، او زیاتوي داسې نه ده چې یوازې په یو قبیله کې همداسې کیږي، بلکې په بلوچستان کې د دې پندغالو داسې ماشومان به ډیر کم وي چې په وړوکوالي کې ورته همدا نشهیي توکي ورکړل سوي نه وي.
کوچنیانو یا تبې یا زکام یا ټوخي وای لږ تاریاک ورکوي یا د کوکله ورکوي. کوکله هغه شی ده تاریاک ځین لاسته کیږي. دا کوکله په چای کې ورته وی شی په چای کې بیا دا وبور کی یا کوکلم دې کې دغه په جوش وبو کې واچي شغه کې پانی پانی سي کې ماته سي بیا دا وبور کی او یا تاریاک ور کوي د تاریاک خوړه د ټوخ د پاره ټوخ مندرې.
د بلوچستان په بیل بیل افغان کډوالو کمپونو کې مشتي کورنۍ وایي یوازې همدا کټوي کمپ نه دی چیرته ماشومانو ته نشي توکي ورکول کیږي، بلکې زیاتوي هر ځای چې هم د دوی کمپن دی په هغه کې همدا یو قسم دود دی. د پښین د سرنانو افغان کډوالو کمپ یو وسیدونکی عبدالجبار هم په خپل کام کې څه داسې ذکر کوي:
دا خو په وخت کې اکثر ماشومان زمين دي دا تاریاک د شیدو د خورلو په وخت کې ورکوي، ځکه چې دوی خوراني اکثر په کور کې د کور کارونه کوي. ماشوم چې درڅو دوی د کور کارونه کوي ماشوم آرام وي، ځکه چې دا تاریاک د خور د لپاره دوی استعمالوي. هغه نه شس درې غنټې یا دوه ساعته درې ساعته د چې شوی آرام پروت وي، ځکه چې هغه خپل کارونه سر ته رسوي.
ماشومانو ته په وړوکوالي کې لا کوکنار ورکول که څه هم د طب له نظره ډیر خطرناک دی، خو یا تنوایه دوی کارول د درمل په حیث کوي. په هماغه وخت کې چې ماشومان پرې آرام سي او د یوې نیمې ناروغۍ درمل هم د څه وخت لپاره پرې وسي، خو آیا دا کورنۍ په دې خبر دي که یا چې ماشومانو ته د نشهیي توکي ورکول د دوی ژوند ته خطر دی؟ عبدالجبار یې په ځواب کې زیاتوي:
دا خو ټول څه بهتره معلومه ده چې زموږ تعلیمي سویه چې زموږ خلک ناپوه خلک دي، د تعلیم سره دونه علاقه او د دې طبي معلومات باندې پاړون باندې دونه معلومات نه لري، خو دا د وختونو څخه دا یو رواج باندې پاته سوی دی درمل په توګه باندې استعمالوي.
هلته د کټوي کمپ یو ډاکټر عبدالغفار بیا وایي که ماشوم ته په وړوکوالي کې لا تاریاک یا کوکنار ورکړل سي نو په آینده کې به یې هغه تر ډیره ځایه عادي پاتې کیږي، چې د ده په خبره دا هم همداسې یوه بده نشه ده لکه چې په نشهیي توکو روږدي کسان چې یې په لوی عمر کې کوي.
تاوان یې هم خاسته، تاوان خو دا نشه ده لکه کوم نشهیي مواد چې نور خلک کوي، نه یا د ستنو باندې له لارې یا د ګولیو له لارې، نو دا شیان هم دغسې تاوانونه لري. دوی لپاره ډېر مخکې دا د دوی رواج و، په هغه رواج په وخت کې دوی په دې تاوان باندې نه وو خبر باندې. اوس دوی خبرې چې اوس مطلب په ډېرو کورنیو کې یوه کورنۍ داسې چې اوس هم په هغه رواج روان دي.
له ویلو دې پاتې نه وي چې که یوې خواته په افغانستان او پاکستان کې په زرهاوو کسان په نشهیي توکو روږدي دي، نو بلې خواته همداسې درملنې یا دود چې ګواکې ماشومانو ته په وړوکوالي کې نشهیي توکي ورکوي، په نشهیي توکو د روږدو کسانو شمیر تر دې هم څو چنده زیاتولی سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خبرونه د پای شیبه دي، خو تر دې لمخه چې خدای پامانی وایو انیسا اجمل تبوار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د برتانیا خارجه چارو وزیر ویلیام هیک د پاکستان د دورې پر مهال پاکستانی چارواکو سره لیدلې او د سیمې په صورتحال د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د تجارت په زیاتېدو یې خبرې کړي. د پېښور په بډابیره کې د ځانمرګي برید له وجې دوه تنه وژل شوي او درې ژوبل دي. د پاکستان او هند د دفاع چارواکو ترمنځ د سیاچین په معاملې نن د مذاکراتو دویم پړاو سرته ورسېدو. افغان پولیس وایي چې د عملیاتو پر مهال یې 500 شکمن وسلوال طالبان وژلي. د افغانستان په وردګ ولایت کې د یو چاودنې وجې 15 تنه وجلی شوی او ملګرو ملتونو د شام د بشار الاسد رژیم په هغه حکومتونو کې شامل کړي چې په ماشومانو تشدد کوي.
خبرونو لنډې زملا نساء اجمل واوریدلې. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه هم په دې ځای باندې پاتې رسیږي. خو تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د غټولي خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سایټ باندې وګورئ. نه یوازې وګورئ، واورئ او تصویرونه وګورئ او ویډیوګان هم پرته دي. هلته د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په همدغو څپو تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو اورېدلای شئ. عبدالحی کاکړ، انیس اجمل او نورو همکارانو ته اجازه ورکړئ. ښه وخت ورته غواړو. د خدای په امان.